مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په یو نوی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. زمونږ غل پراګ اوریدل ته اوس ته سهار 8 بجې شوې چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سم منخره. نن د سه شنبه نه ورځ او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې په مهمو موضوعاتو باندې ریپورتونه درته لرو چې تفصیل به د خبرونو وروسته واره. د خبرونو ویاند انیس اجمل په سټوډیو کې د مایک هغه تصویر.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی دی. د بلوچستان چارواکي وایي تمه ده چې بلدیاتي ټاکنې په روان کال کې وشي. او د ایران لخوا د بریدون لپاره تورن د ایراني نژاد سویډنی حبیب چاب اوریدنه نن کیږي. د خبرونو تفصیل. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په امیر علي کې د جنوري په 12 وسلوالو یو پولیس وژلی او دوی زخمیان کړي دي. د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د امیر علي په هرمسیمه کې هغه مهال د پولیسو په ګاډي برید وکړ چې له بنو څخه شمالي وزیرستان ته روانو. د بریزي مواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. الته د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو نن هم احتجاجي ناسته دوام لري. دوی د تیرو دوه ورځو راهیسې پر لت وهلې تور پورې کوي چې امنیتي سرتیري د وسلوالو خلاف په کاروایانو کې ځایي اولس هم زوروي. د احتجاج یو ګډونوال ملک صادم نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې امن او تعلیم غواړي. په دې موقع د پښتون ژغورنې تحریک غړي عید رحمان ویل چې دوی د امنیتي سرتیرو د دې رویې خلاف سوار احتجاجونه کړي خو حکومت ورته پام نه کوي. بلخوا یو امنیتي چارواکي د نمونه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د عامو خلکو د سورونې خبرونه بې بنیاد دي او دوی یوازې د وسلوالو پر ضد کارروایانی کوي نو باید ولس ورسره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې پرون ناوخته دوه وسلوالو په امنیتي پوستي برید کړي چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر برید وروسته خطا پیل شو او دواړه برید کوونکي هم وژلي دي. بیان زیاتوي دي کسانو هغه مهال داسې پیل کړي چې پولیسو یې د موټر سایکل د ودرولو هڅه وکړه. پولیس وایي په پیښه کې دوه نور پولیس زخمیان شوي هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د پیښې غندنه کړې او د پلټنو امر یې کړی دی. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سوات په تحصیل کابل کې پرون د لاسي بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو ژوبل دی. د سوات پولیسو پرون ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل چې ماشومانو له لاسي بم سره لوبې کولې چې پې او چاودېده. پولیسو زیاته کړې چې د پېښې پلټنې دوام لري. د امدادي ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویاندي شفیقه ګل رسنیو ته بیا ویلي چې وژل شوي ماشومان ورونه دي. د بلوچستان انتخاباتي کمیشن وایي د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاریانې پیل کړې دي. د دې ادارې مشر فیاض حسین پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ټاکنو لپاره په حلقه بندي او کار روان دی.
موږ ته چې د کوم قانون ضرورت و هغه صوبایي حکومت را جوړ کړ او د هغه پر بنیاد موږ پر حلقه بندۍ او کار پیل کړی دی. لومړی لیستونه باید د جنوري تر 1 د دې لپاره تیار او خپاره شي چې که څوک ورباندې اعتراضونه لري او له هغې وروسته به د مارچ تر 9 نیټې د حلقه بندۍ او کار سرته ورسیږي.
په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې په 2013 کال کې په دسمبر کې شوې او د 2013 کال په دسمبر کې د دغو بلدیاتي ادارو موده پایته ورسیده. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 5043 پیښې رپورټ شوې دي. د کووینلس وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروس کې د وایرس له وجې 10 تنه مړه شوې دي. د ویبپاڼې په وینا په هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس 1015 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د عدلی چارواکي وایي ایرانی نژاد سویډنی حبیب چاب چې په ایران د عرب بیلتون غوښتونکي ډلې لپاره د بریدونو تر شا د لاس لرلو تور پورې کړو اوریدنه نن کیږي. حبیب چاب د 2000 کال په اکتوبر کې ترکیه ته د سفر پر مهال تختول شو او یو میاشت وروسته د ایران په سرکاري ټلویزیون د دې اعتراف کولو سره راڅرګند شو چې د بریدونو کولو د سعودي استخباراتي ادارې سره د کار کولو اعتراف وکړ. د 2000 کال په دسمبر کې د ترکیه چارواکو داغو 1100 کسانو د نیولو اعلان کړی و چې په مبینه توګه د جاسوسۍ او د ایران لپاره د چاپ په تختولو تورن وو. د خبرونو پای.
انیسا اجمل وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د شمالي وزیرستان د سپین وام اوسیدونکو تور پورې کوي چې امنیتي سرتیری د وسلوالو خلاف په کاروایانو کې ځایي ولس زوروي. په دې اړه رپورټ لرو. پاکستان کې د کورونا د تازه پیښو د زیاتېدو له وجې د روغتیا ادارې څه تیاری لري؟ یو چارواکی وایي
ګوره جی د این سی او سی سره خو زمونږ میټنګ تقریبا هر دویم ورځ ٹھیک شو جی یا مین میټنګ وی یا سایډ لاین میټنګ. نو تیاریاں خو زمونږ الحمدلله خو برابر دي. خپل اسپیټالونو کې خپل اکسیجن اویلیبلټی دی، اکوپمنٹ اویلیبلټی.
په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو تیاری روان دي.
الحمدلله مطالبه ده چې برای راست د میرز اند ناظمان چې یا چیرمن چې دي هغه برای راست.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو هم یو رپورټ لرو او دا بموري چې په سواد کې د زری پونتون چارې راتلونکي کال پیلېږي.
او زمونږ ټارګټ ته چې دا په هر حال جون 2023 تک کمپلیټ شي، د دې هاسټل د اکیډمیک بلاکس او یو فولي فنکشنل یونیورسيټي دا جون 2023 کې موږ د قوم ماشومان ته ورکو.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي. لمشال سره اوسه. د شمالي وزیرستان د سپین وام اوسیدونکو تور پورې کوي چې امنیتي سرتیری د وسلوالو خلاف په کاروایانو کې ځایي ولس هم زوروي. دوی د دې خلاف د تیرو دوه ورځو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي دوی په سیمه کې امن او تعلیم غواړي. بلخوا یو امنیتي چارواکي د نوم نو خودلو په شرط مشال لړۍ ته ویل چې د عامو خلکو د زورونې خبرونه بې بنیاد دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
شمالي وزیرستان سپین وام اوسیدونکو د تیرو دوه ورځو نه په احتجاج دي. دوی تور پورې کوي چې سیمه کې امنیتي ځواکونو وسلوالو زیات کاروایو کې ځایي خلک زوروي، چې دا غیظې دوی وخت په وخت احتجاجونه کړي، غوښتنه کړي چې سیمه کې نور امن او په کلاره ژوند غواړي. امنیت لپاره د ګامونه هرو مرو پورته کوي، خو په دغو کاروایو کې د عامو لس خیال ساتلی شي. امنیتي چارواکي بیا وایي هیڅ ولس نه زوروي. د احتجاج یو ګډونوال ملګل سادم وای چې سیمه کې امن، تعلیم او ترقی غواړي، چې په کلاره ژوند وکړي. وسلوالو زیات کاروایو کې د دخل کو زورونه نه کیږي.
د امر په بحال کول شي خپل زینا کرینا کلی کومینه ته پرېښول او خپل قربانه وکړل. مزید ګورنمنټ د میز د امن بحال کول د پورا عام خلک زورول د بانکو میسته د امن د ذمہوارو کو میسته د امن رو کو میزن امن غوړي چې میس خپل علاقہ شه میس بال بچ تعلیم حاصل کو، میس بال بچ ته صحت ملاو شي، میس بال بچ په کار سره ژوند تیر کو، خپل کاروبار وکو چې میس په علاقہ شه امن وي او د امر په بحال کا وشه د عام خلک استریاول د بانکو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر وایي چې دا ولز د زبرونې زید دوی وخت په وخت احتجاجونه کړي، باور دې ورکړي چې عام خلک باندې زورول کیږي.
اکثر په سپینوام شه زی په زی یکا دوکا بم د مکا یا بل سودا وشول. سپینوام هغه تحصیل دی، پروجیکټین لګیا دی، کمپلین لګیا دی. د سپری زمخ شه په بوبالی شه اف سی پسرا ورز بندې پټول کیرینا بندې ډازې کړي، په شه بوډا کس برکت خان زخمی شو. نو کومینه رو وتلې دي صرف په یغه غشتنه د دوت مشته صرف د عزت او د امن د ژوند د ترول لیار د جوړا کو. حکومت که په دمو طلبې غور ونه کړ د احتجاج غزه دایشي او نر کوم مضبوطه پریکړه کولای شي چې پاشه د روډ بنداول دي، د کاپنه بنداول دي، نور دوی سستپینه وخلي.
په دې اړه په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي افسر چې لار رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نو غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کیږي، ایسام خلک نه زوروي. نو موړی وویل نه پوهیږي چې وسلوالو زیات ګام پورته کړي نو عام خلک په احتجاج راوځي. نو موړی دا هم وویل چې عام خلک باید مرسته وکړي، د امن باور کولو او وسلوالو زید بای کروایه دوام ولري. شمالي وزیرستان کې په دوروستایو کې امنیتی چارواکو په وینا وسلوالو زید مخصوص عملیات دوام لري، خو وخت په وخت دغه عملیاتو کې ولس لخوا غږ پورته کیږي چې په دغه شان کاروایو کې هم ولس هم زورول شي. دا غوی خیال نه ساتل کیږي، خو امنیتی چارواکي بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې وسلوالو او سیمه کې د اسلحو په کولو ضد یې په مختلفو سیمو کې کاروایی روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
پا پاکستان کی دا کورونا وائرس دا سارن ملی اداری این سی او سی لخوا دا منصوبہ بندی دا وفاقی وزیر اسد عمر پا مشرق کی پرون غنڈا وشوا. پا دی غنڈا کی دا طول صوبو دا تعلیم او صحت محکمو لچارواکو سر تر مشاورت روز صدا پریکڑا وشوا چی دا کورونا وائرس دا پینزم سپی دا مخنوی لپارا دا تعلیمی ادارو دا تڑلو یا خلاص ساتلو پارا با پریکڑا مثبتو پیښو ته پکتو کوي. یاد ادارې دا هم ویلي چې په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 8.0 ته رسیدلې. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د کورونا د سارنې د قامي مرکز ان سی او سی غونډه کې د ټولو صوبو د تعلیم او صحت د محکمو د چارواکو سره تر مشاورت وروسته فیصله وشوه چې د کورونا وایرس د پنځمې سپې په لړ کې به د تعلیمي ادارو د تړلو یا خلاصو ساتلو د فیصلې نه وړاندې به په تعلیمي ادارو کې د کورونا د مثبتو پیښو د شمیرو تجزیه کوي. په دغه اړه په خپره شوې اعلامیه کې دا هم ویلې شوې دي چې اول به په تعلیمي ادارو کې په لویه کچه د کورونا وایرس د شتون په اړه د طالب علمانو ټیسټونه کوي او وړاندې به په دغه اساس مهمې فیصلې کوي. د کورونا وایرس د سارنې د صوبایي مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وایي دوی د ان سی او سی د سپارښتنو په رڼا کې وخت په وخت د صورتحال جاج اخلي او په هسپتالونو کې د ښه نه ښه انتظاماتو کولو هڅه کوي.
ګوره جی، د ان سی او سی سره خو زمونږ میټینګ تقریبا هر دویم ورځ وي، ٹھیک شو جی، یا مین میټینګ وي یا سایډ لائن میټینګ. نو تیاریاں خو زمونږ الحمدللہ خبرابر دي. خپل اسپتالونو کې خپل اکسیجن اویلیبلٹی، د اکوپمنٹ اویلیبلٹی، د پی پی ای اویلیبلٹی، دا ټول مونږ چیک کړی دی. خو لکه کیسز زیاتیږي، ویکسینیشن ډیر زیات ضروری دی او ایس او پیز باندې عمل کول، ماسک چول دی، لاس وینځل دی، بار بار خپل صفائی خیال ساتل دی، اغه زیونو نه اوایډ کول دی چې کوم ځای کې رش ډیر زیات وي.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون نه د ناروغ شویو کسانو شمیره مخ په زیاتېدو ده، او په پاکستان کې د یخنۍ په وجه هم د عامې نزلي او زکام ناروغي هم زیاته شوې ده. په دغه اړه مې د پېښور لیډی ریډینګ روغتون کې د ډاکټر اصغر خان نه پوښتنه وکړه چې د موسمي یخنۍ وهلو او کورونا ناروغۍ په لړ کې ډاکټران څرنګه د دې تجزیه کوي. نو په ځواب کې هغه وویل،
چونکې نن سبا د اومیکرون غټه د اومیکرون خاصیت دا چې دا ډېر ژر خورېږي د یو مریض نه بل مریض ته، نو په دې حالاتو کې چې کم زمونږ د خیبر پختونخوا پازیټیویټی ریشو چې کم ده، هغه تقریبا 8.5 نمبر ته رسېدلې ده. عام زکام یا د نور د وایرل انفیکشن دي، نو په هغې باندې مونږ داسې فرق کوو چې یاره په کورونا کې عام طور باندې لکه دا پوزه پیدل ډېر نه وي، سیکریشن ډېر نه وي، لکه مطلب دا چې سړي باندې دردونه وي، ټوخی وي، خوش ټوخی وي، او دې نه علاوه تبه وي، ډېر زیاته تبه وي. په هغې باندې د جینوټایپینګ کېږي د چېره دا کم قسم اومیکرون دے یا بل قسم دے دا کورونا، نو آغا ٹیکنالوجی اوس راغلی دا، نو بالکل دا پازیٹیو کیسز راغلی دی.
په پختونخوا صوبه کې هم دغه وایرس مخ په خورېدو دی، او د سیادت د صوبایي محکمې تر مخه د جنوري د 18 نیټه پورې په پختونخوا کې د اومیکرون د 15 مثبتو پیښو پخلې شوې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
او بلوچستان کې د انتخاباتو کمیشن وایي تیاری روان دي چې د روان کال تر منځ په صوبه کې بلدیتي انتخابات وکړي. د یادې ادارې په وینا حکومت ورته اړوند تفصیلات ورکړي دي او اوس مهال پر حلقه بندیو کار روان دی او ډیر سر به پای ته ورسیږي. په صوبایي اسمبلی کې حکومت مخالف اتحاد وایي له دوی سره د حلقه بندیو په اړه تفصیلات لا نه دي شریک شوي. دوی وایي د بلدیاتي ټاکنو په قانون کې د ځینو بدلونونو غوښتنه لري، حکومت باید هغه پوره کړي. صوبایي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې زر تر زره وکړي او دا آئینی ضرورت پورا کړي. په ډیرانو تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن بلوچستان څنګه وای هڅه کوي چې د روان کال تر جون میاشتې وړاندې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وکړي. د یاد ادارې صوبایي مشر فیاض حسین مراد د جنوري پر 11 مشال رادیو ته وویل چې دوی دې هدف ته د رسیدو لپاره چټکه تیاری روانه کړې ده. دوی وویل له حکومت څخه د نویو حلقه بندیو لپاره معلومات غوښتي وو، هغوی ورکړي دي او دوی پر حلقه بندیو کار پیل کړی دی. مکتا چھے دا کم قانون ضرورتو هغه صوبائی حکومت را جوڑ کر او دا هغه پر بنیاد مگ پر حلقہ بندے و کار پیل کر دے. لومړی لیستونه باید جنوری تر یو دیرشم د دې لپاره تیار او خپاره شي چې کڅو قربان دي اعتراضونه لري او له هغه وروسته به د مارچ تر 9 نیټه د حلقه بندي او کار سرته ورسیږي او تر هغه وروسته چې کوم لیستونه حتمی شي د هغه پر اساس به الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. فیاض حسین مراد وویل تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده سوې، خو د په وینا داسې امکان شته چې په ټولو صوبه کې به پر یو نیټه بلدیاتي انتخابات وسی. دویل د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په ځانګړي صوبایي قانون کې څرګند لیکل شوی دی چې دا انتخابات به د ګوندونو پر بنیاد ترسره کیږي. په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالف اتحاد مشر او د جمعیت علما اسلام فی مخکش ایډوکیټ ملک سکندر خان د جنوري پر 11 مشال رادیو ته وویل دوی غواړي چې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وسی، خو د په وینا دوی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په هغه قانون کې ځینې بدلونونه غواړي کوم چې په 2013 کال کې منظور شوی و. د وویل
خو اوس به دوی څه امینمنټس پکې کوي، دغه امینمنټس مطابق به بیا پته لګي چې اوس په هغه کې دوی څه نیت دي او څه ترتیب دي. موږ دا مطالبه ده چې براه راست د میئرز اینڈ ناظمان چې یا چیرمین چې دي هغه به براه راست لوخ شي پکې په پخوانی کې نشته، او بیا به چې د غرو ایریا د پاغه کې فاصله لیدي دي هلته به یونین کونسل به په څه ترتیب وي، یو شار کې دننه دي هلته به یونین کونسل په څه ترتیب وي. په دغه باندې خبر تر اوسه موږ سره نه ده شوی.
ملک سکندر خان ایډوکیټ وویل دوی له دې کبله د میر او ناظم انتخاب نیغ په نیغه د ولس لخوا غواړي چې د درغلیو مخه پکې ونیول سي. په دې اړه مو د بلوچستان د بلدیاتو له صوبایي وزیر سردار سالی بوتانی سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو مشال رادیو ته وویل چې دوی په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره کار پیل کړی دی او هڅه کوي چې زر تر زره د انتخابات وسی. په بلوچستان کې وروستۍ بلدیاتي ټاکنې د 2013 کال د دسمبر پر 9 ترسره شوې وې او د 2013 کال په دسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
په تیرو څو ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو او غړو ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرونه او د یو بل پر ضد بیانونه مخې ته راغلي دي. د دې ګوند د قومي اسمبلۍ غړي نورعالم خان ویلي چې حکومت د خیبر پښتونخوا د ګیس او بجلی بحران ته هیڅ پام نه کوي او باید د اسمبلۍ په لومړنیو دریو قطارونو کې د ناستو کسانو نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست کې شامل کړل شي. دغه سي د دفاع وزیر پرویز خټک په اړه ویل کیږي چې هغه هم له وزیر اعظم سره د ګیس او بجلی بحران په اړه سخت خبرې کړې دي، خو پرویز خټک ردوي او وایي چې وزیر اعظم عمران خان مشر دی او هیڅ اختلافات ورسره نه لري. دا چې د دې بیانونو څه نتیجې مخې ته راتللی شي تفصیلي دانش اجمل په رپورټ کې اورو.
له پیښوره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي نور عالم خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت خیبر پښتونخوا ته هیڅ پام نه کوي، نو ځکه یې په اسمبلی کې په خپل ګوند تنقید کړی دی. نوموړي دا خبره لا غرسته وکړه چې د جنوري په 14مه د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال په حکومت تور پورې کړ چې په هیواد کې د بحران سیمواره په اسمبلی کې په لومړنیو دریو قطارونو کې په څوکیو ناست کسان دي. هغه زیاته کړې وه چې د وزیر اعظم په ګډون د کابینې لوړ پوړي غړي دې بهر ملک ته د تګ د بندیز په فهرست یا اګزیټ کنټرول لیست کې شامل. نور عالم خان د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې اوس هم په خپل دریځ ولاړ دی.
بجلی نی زمونږ ګیس نی بیا چې ولا ورشو چې دا مسله حل کړو، نو دوی وایي چې دا خلک به پیمنټ نو چې میټرې ورته لګو نو هغه هم دغه لکه یو شی نه دی. بلا ډېر ډیولپمنټ کې له هغه سره موږ ګورې نو مختلف شیزونه دي چې زه خو اکاونټبلټي باندې یقین ساتم، او دې له وجې نه مې عمران خان جوین کړو نو چې اکاونټبلټي مې نه نو بیا څه پیدا شو.
نو د پارټۍ کسان خو ستاسو نه په دې بیان ډېر خفه شي
پاکستان اول دے او پارٹیانی رستو دی دا خلق چکر کم وقت کی اٹھونا واری دا پارٹی او دیا دا گلونا آغا وقت کی دا خلق نغلوی نخرابوی ندغی او چې کوم وخت اوټونه والی دي ته کورسې ملو شي دي د غشي مدي ته دا خلک قلم شي دي ته دا خراب هم شي دي ته مزما خلاف سو کې احتجاج کوي نو هم پرې نه خپه کېږم ځکه چې دا د یاد ته بعد ماشومان خلک مخکې کوي. ما احتجاج نه دی کړی چې کوم ورځ ما احتجاج وکړو هغه بیا پیل شي.
د نور عالم خان تر خبرو وړاندې پاکستانی رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې د جنوري په 14مه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلماني غونډې پر مهال د دفاع وزیر پرویز خټک او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ګیس او بجلی بحران په اړه سختې خبرې وشوې. رسنۍ وایي چې پرویز خټک په دې موقع عمران خان ته ویل چې مونږ ته وزیر اعظم جوړ کړی وي او که رویه دې هم داسې وي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به درته ووټ نه درکوو. د رسنیو په وینا د دې په جواب کې عمران خان وویل چې که تاسو له زما مطمئنه نه یې نو دا حکومت به بل چاته ورکړي. خو وروسته بیا پرویز خټک رسنیو ته ویل چې هغه داسې هیڅ نه دی ویلي او دې خبرو ته میډیا بدل رنګ ورکړی دی.
عمران خان زما مشر دی، زه د هغه خلاف داسې هیڅ سوچ نشم کولی. ما د ګیس د منصوبو په اړه پوښتنه وکړه چې دا منصوبې باید بندې نشي او دوام ولري. یوازې دا خبره شوې ده اپوزیشن ته د حکومت ورکولو په اړه وزیر اعظم هیڅ نه دی ویلي، ما د ووټ نه ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي. زه د وزیر اعظم خلاف نه یم.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د یو بل پر ضد د بیانونو او د دې اختلافاتو په اړه مې د ګوند قومي اسمبلی غړو محمد بشیر او صداقت علي خان سره رابطه وکړه، خو وی ویل چې دا د ګوند غړو ترمنځ خبرې دي نو ځکه پیسې نشي ویلې. دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ د دې اختلافاتو څو نتیجې مخې ته راتللې شي. خبریال شمیم شاهد وایي چې پرویز خټک او نور عالم خان په خپلو حلقو سیمو کې ډېر اثر لري او که په خپل دریز ودریدلې پاتې شي نو په ګوند یې بد اغیز کېدای شي.
زما خو اندازه دا ده چې دا اختلافات نوي نه دي، دا ډېر زاړه دي، خو نتیجه ځکه ناراضي سیاسي توګه چې په تاریخ انصاف باندې د چا لاس ته ملټری اسټبلیشمنت هغه د هغې پوره پوره حمایت کوي او سره د هغې په سرپرستی کوي، نو په دې وجه نتیجه لا نه راځي. خو که چېرې دا اختلافات داسې زیات شي نو کېدای شي چې داسې سر لږ وخت پس د دې نتیجې راشي. یوازې دی نه دي، دوی سره د دوی سره نور ډېر ملګري هم دي، ځکه چې پرویز خټک ډېر غټ وزیر اعلی پاتې شوی دی او نور عالم چې کوم دی نو هغه هم په علاقه کې ډېر ښه په دې شوبه کې ډېر ښه نوم لري. نو زمونږ اندازه دا ده چې د دوی به سنا سر نتیجې خو راوځي.
خو د پاکستان اسټبلیشمنت یا پوز دا تورونه ردوي او وایي چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم د یو ګوند پلوي دي. په پاکستان کې د 2013 کال په جولای میاشت کې پارلیماني انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ کړ. که موجوده پارلیمان خپل ټاکلې 15 کاله موده پوره کوي نو تمه ده چې راتلونکي انتخابات د 2023 کال په وسط کې وشي. خو موجوده سیاسي حالاتو ته په کتو یو شمېر شنونکي بیا فکر کوي چې کېدای شي حکومت خپله 15 کاله موده پوره نه کړي او انتخابات هم له ټاکلې مودې وړاندې ترسره شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان او د ګوند غړي په بیا بیا ویلي چې حکومت به خپله ټاکلې موده پوره کوي او خبات با پټاکلی وخت تر سره کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو دا د پیښور تر ټولو لوی روغتون لیډری ډنګ په خپل یو رپورت کې ویلي چې تیر کال د دې روغتون ایمرجنسی ته د ټرافیکی پیښو شاوخوا 14,000 ناروغان ورغلي ول. د روغتون د ویان محمد اسیم په خبره دا شمیره د 2020 کال په مقابله کې 1500 زیاته ده. د پیښور د ټرافیک پولیسو ویان شهاب خان بیا وایي چې د تیر کال په مقابله کې د ټرافیکی پیښو له وجې په مرګونو کې 19% کمی راغلی. بلخوا د پاکستان د شماریاتو د محکمې د 2021 کال لپاره په خپل یو رپورت کې ویلي چې په تیرو شپږو کالو کې په هیواد کې د شویو ټرافیکي پیښو 10% په خیبر پختونخوا کې شوی. نو تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی روغتون لیډرډینګ د اطلاعاتو څانګې په یو خپور شوي راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې د 14,000 نه د زیاتو ټرافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کړې. د جنوري په 15 مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد روغتون د اطلاعاتو د څانګې مشر محمد عاصم وویل چې په دې 14,000 کې ډیری هغه پیښې وې چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې شوې وې چې پکې ګڼ شمېر تنکي هلکان په یوه پایا د موټر سایکلو کرته بونو کولو لعملا د مرګونو حادثو ښکار شوی ول.
د لارج ایمرجنسی ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د شبې ټولو نغټ ایمرجنسی ډپارټمنټ دی. د پکال 2021 کې تقریبا 14,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه لارج سره ورلې شوی دی. په دې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې دا چې کوم دی بایک والا یعنی موټر سایکل والا پکې زیاتره پکې هغه او ینګ ایج والا قانون پکې ډیر داسې و چې پکې زیات پکې مړم شو زیات پکې معذورم شو. نن سبا دا ون ویلنګ ډیر زیات کیږي په دې پیښور کې.
د محمد عاصم په خبره د 2021 کال دا شمیره د 2020 کال د ټرافیکي پیښو د شمیرونه 1500 زیاته ده. دا شمیره یوازې د لیډرینګ روغتون په خپور شوي راپور کې پټاګه شوې ده. مشال لیډیو د پیښور د دوو نورو خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته اطلاعاتو د څانګې نه په 2021 کال کې د ټرافیکي پیښو د تفصیل غوښتنه وکړه خو د ژمنې باوجود هغوی دا تفصیل شریک نه کړو. د ټرافیکي پیښو په اړه د پاکستان د شماریاتو د محکمې لخوا د 2021 کال د دسمبر په 6 په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې 80% ټرافیکي پیښې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د راپور له مخه په تیرو شپږو کالو کې په هغه هیواد کې 18,322 پیښې رامنځته شوې چې 40% پکې مرګونې پیښې وې. په دغو کې په مجموعي توګه 43% په پنجاب او 20% په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیوز ورځپاڼې ته د پولیسو یو پخوانی افسر افضل شګری په خیبر پښتونخوا کې د زیاتو ټرافیکي پیښو په اړه ویلي چې په هغه صوبه کې سخت موسم می حالات او په غرنۍ سیمو کې د سړکونو پیچلې جوړښت د دې لوی سبب دی. د ټرافیکی پیښو په اړه یو نړیوال ویب پاڼه ګلوبل روډ سیفټي وایي چې په پاکستان کې د ټرافیکی قوانینو او محفوظه سړکونو د نظام ذمہوار د مواصلاتو وزارت دی خو دغه وزارت سره د محفوظه سړکونو په حواله کوم مشخص هدف نشته او هغه هیواد د نړیوال معیار د ټرافیکی قوانینو په عملي کولو کې هم پاتې دی. خو د خیبر پښتونخوا د ټرافیکو د پولیسو ویان شهاب خان وایي چې په ولس کې د ټرافیکی قوانینو په اړه د اګاهۍ د متواترو کمپاینونو له امله په 2021 کال کې په ټرافیکی پیښو کې د کمښت رجحان راغلی دی.
2020 په مقابله کې 2021 کې اکسیډنټ هم کم شوی دی, روډ اکسیډنټ, او په هغه کې چې کوم جانی نقصان شوی په هغه کې هم چې کوم دی 19% چې کوم دی د 2020 په مقابله کې 2021 کې کم راغلی دی. دا هم لپاره ګوره زموږ ایجوکیشن ټیمونه چې کوم دی مختلفو سیکټرو کې چې کوم دی زموږ ایجوکیشن ټیمونه دی ای ایجوکیشن ورکې دي حواله سره کوم د ټرافیک قوانین دي چې په دې مطلب هر چا له پکار دي چې څنګه په نورو صوبو کې چې کوم دی لکه اوس اسلام آباد ته چې لاړ شو دغه خلک یې ښه پوه شي هغه ځای دپاره دوی پوه وي او دلته د پوهې باوجود هم چې کوم دی د دې مطلب دي د ټرافیک رولز نه فالو کوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د شمیرو له مخه په تیرو شپږو کالو کې په سند صوبه کې 15,000 او په بلوچستان کې 2,500 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي خو په خیبر پښتونخوا کې دا شمیره 15,500 ده. دا چې آیا د ټرافیکي قوانینو د عملي کولو او محفوظه سړکونو د نظام په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه تګلارې لري او کنه, د دې پوښتنې لپاره مو د ترانسپورت په برخه کې د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي مشاور شاه محمد خان سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدون کو درنگ سات لپ پیخور کی د گرمې دولسنی میں بجی کی دن کی دی دانی ساجمل نه بعد خبرنو لنډی سورو
د شمالی وزیرستان په میرعلی کې د جنوري په ولسمه وسلوالو یو پولیس وژلی او دوه زخمیان کړي دي. د پولیسو مشر عقیق حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د میرعلی په هرمه سیمه کې هغه مهال د پولیسو په ګاډي برید وکړ چې د بنو څخه شمالي وزیرستان ته روانو. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د شمالی وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو نن هم احتجاجي ناسته دوام لري. دوی د تیرو دوه ورځو راهیسې پر لتوهلې تور پورې کوي چې امنیتي سرتیري د وسلوالو خلاف په کاروایانو کې ځایي ولس هم زوروي. الته امنیتي چارواکو دا تورونه بی بنیاد ګرځولي دي. په اسلام آباد کې پرون دوه وسلوالو په امنیتي پوستي برید کړی چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر برید وروسته نښته پیل شوه او دواړه برید کوونکي هم وژل دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د سوات په تحصیل کابل کې د جنوري په 18مه د لاسي بم چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوی او یو بل زخمي شوی دی. د سوات پولیسو پر ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل چې ماشومان له لاسي بم سره لوبي کولې چې په اوچاودېدو. پولیسو زیاته کړې چې د پیښې پلټنې دوام لري. د بلوچستان انتخاباتي کمیشن وای د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیتي ټاکنو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د ادارې مشر فیاض حسین پرین مشال ریډیو ته ویل چې د ټاکنو لپاره په حلقه بندي او کار روان دي چې د مارچ تر 9مې پورې به سرته ورسیږي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 5043 پیښې رپورټ شوې دي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شوه ورځ کې د وایرس له وجې لس تنه مړه شوي هم دي. او عدلیه وای د ایرانی نژاد سویډنی حبیب چاب او ریدنا ننکیږي په نوموړي ایران تور پورې کړی چې د عرب بلتون غوښتونکي ډلې لپاره د بریدونو تر شا لاس لري.
انیسا جمل وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. اوس وزو لسوات رپورټ لرو. د سوات په مټه کې د زری یونیورسټي پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر کوثر علي وایي چې د زری یونیورسټي به کال 2023 کې یعنی راتلونکي کال به دغه یونیورسټي مکمله شي. دلته به کلاسونه شروع شي او دا به په ملک کې د خیبر پختونخوا نه پېښور نه پس په دا دویم پوهنتون وي، زری پوهنتون چې په سوات کې جوړیږي. د سیمې د زراعتو پوهان وایي چې ټول ملک کې 93% خلکو روزګار د زراعتو سره تړلی دی او بلا قسمه میوې سوات کې پیدا کیږي، نو د دې وجې نه هم په سوات کې د زری پوهنتون جوړېدل ډېر ضروري دی. د سیمې خلک هم په دې خبره باندې خوښي ښکاره کوي. له سواته نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات په تحصیلي مټه جوره سیمه کې د زری یونیورسټي جوړولو کار روان دی. د یونیورسټي پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر کوثر علي تر مخه په 420 کې دا لزمکه د 8 ارب روپو په لګښت سره په دوو برخو کې کار شروع دی چې پکې به را روان کال کې باقاعده د زده کړو لړۍ شروع شي.
کل ملا کې دا به راؤنډ اباؤٹ 600 کنال ته دا ایریا رسی او زمونږ ټارګیټ چې دا په هر حال جون 2023 تک کمپلیٹ شي. د دې هاسټل د اکیډمیک بلاکس او یو فولی فنکشنل یونیورسټي دا جون 2023 کې موږ د قوم ماشومان ته ورکو.
په خبر نو ورستا سواد کې دغه دویم ازري یونیورسټي دا چې پکې به د ټولي صوبې ازدکونکو ته د لوړپورو ازدکړو موقع ورکول کیږي. سواد کې د زری یونیورسټي سمره ضرورت ته او بیا دغه یونیورسټي به د سیمې لپاره سمره ګټور وي. په دا اړه د سواد زراعت محکمې په خوانی ډایرکټر او د میوه د فصلونو پوهان فضل مولا وایي دا سوابی سره تعلق لرونکي یو زده کوونکی پسل خان چې د ملګرو سره د سوات زری یونیورسټي کار لیدو ته ورغلی وایي چې زری یونیورسټي جوړول ترقیاتي کار دی او دغه د وخت ضرورت هم دی.
یونیورسټي باندې کار روان دی خیر سره او ماشاءالله دا د سټوډنټ لپاره یو ښه اپرچونیټی ده. مطلب اول خو به خلک د پېښور، اسلام آباد، کراچی، لاهور ته اوس په خپل سوات کې دی ته اپرچونیټی شته. مطلب بار وته ته جت نشته خیر سره.
د سوات زری یونیورسټي په اړه ځای خبریال پزل خالق وایي چې نوی تعلیمي ادارې جوړول غوره خبره ده، خو دغه تعلیمي ادارې معیاري کول او بیا دغه لپاره ودانۍ جوړول او نورې اسانتیاګانې په وخت ورکول پکار دي او د سیاسي مداخلت نه یونیورسټي پاکه پکار ده.
کدلته سټاف راځي، کدلته وی سي راځي، کدلته د اډمنستریشن سټاف راځي، نو چې هغه د روغ او قابلان خلک چې دا یونیورسټي دا پوهنتون په صحیح توګه باندې هغه مقام ته ورسي چې د کمی ضرورت وي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 14 منټه د سواد دورې په محل ویلی ول چې کال 2023 پورې به په سواد کې سلور نوي یونیورسيټي جوړول شي چې پکې انجینرینګ زری د خزو او د غاخونو د علاج یعنی ډینټل کالج شامل دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزد کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نهه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو ده. په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالانو وای په وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې او که مسؤل ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن یو شمېر رسنۍ وتړل شي. د هغوی په وینا د رسنیو د مالي سرچینو کموالی د هغوی لپاره د واضحې خپرنیزې تګلارې نشتون او پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی د دوی له مهمو ستونزو څخه دی. په خوست کې دا مهال 14 رادیوګانې او 4 سیمه ییز تلویزیونونه فعالیت لري. نورحال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکوونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبریالان بیکاره شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤول نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونکړي نو ډېری رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ایز مشر نوراجان بهیر مشال راډیو ته وایي وروستیو سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي.
ډېرو رسنیو خپل کارکوونکي کم کړي دي، خپرونې کمې کړي دي. په مالی برخه کې پخوا ځینې ادارې وې، حکومتي بنسټونه وو چې هغوی بېلابېلې خپرونې سپانسر کولې یا اعلانات ورکول، هغه هم بند شوي دي. نو په دې وروستیو کې رسنیو ته هم په مالی برخه کې هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوي دي او ډېر لنډ وخت کې مسؤلي نړیوالې او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي. زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې یو شمېر رسنۍ مجبورې شوي چې خپل فعالیتونه ودروي.
په اقتصادي برخه کې دي بېخي دا ستونزې سره دوی مخ دي چې ډېری رسنۍ مجبورې شوي دي چې خپل نشرات بند کړي او همدا ډول د نشراتو په برخه کې کوم څه چې دوی خپلې پاره کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي. دوی خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل خو نظام کې چې راپورټ وکي یا کوم خبر جوړ کړي هغه څه نشي کولای. دلته محدودیتونه وضع شوي دي چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوي، بار بار له دوی شپایي غوښتنیم شوي دي چې باید داس پالیسی غوره کړي چې هغه د اوسنی نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبریال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنیو ته پر وخت معلوماتو نه ورکول د دوی له مهمو ستونزو څخه بولي.
مالی مشکلات یو ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسی دی. اسلامي امارت د خبریالانو په برخه کې د رسنیو په برخه کې دغه څه مشخصه کړنلاره نه درامسته کړي، هغوی ته نه ده خودلې چې دوی په هغه کړنلاره لاړ شي.
د زرغون تلویزیون خبریال نورالله نوري وایي اوس په دې ولایت کې د خبریالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي او دوی داسې آدرس نه لري چې خپلې ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
هغه بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې، له تحولات وروسته هغه هم له منځه تللی دی. اوس داسې مرجې نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېده یا پېښېده موږ له ستونزو سره مخ کېدو، موږ ولاړ شو خپله ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنیو سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کېږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره موږ ژورنالیستونو ته دي چې تاسو ازودنه راتلی شئ، تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نشته. د دوی نه مې غوښتنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونه او د افغانستان ارزښتونه په پام کې ونیسي. دویمه دا چې په منفي شیانو سی ونه ګرځي، که چېرته دوی منفي شیانو لټوي نو هغه سل مثبتو نه دی هم هغه مثبت ټکي هم روخلي. دوی دې جمعی دی اطمینان دی آرامش دی پورا باید کور وکی.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څه ناڅه ډېر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او اولس مهالنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي. خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خپرېدل نه دي تر سترګو شوي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه ده په هڅ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې باور باندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درینیمی بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
په ننګرهار کې او د افغانستان په نورو برخو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو بهیر پیل شوی دی. په جلال آباد کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو ادارې یونیسف د جنوري په 14مه د ختیځ زون خبریالان د پولیو په اړه یو ښوونیز سیمینار ته وربللی ول او د پولیو په اړه ورسره هر اړخیز معلومات شریک کړل. په دې سیمینار کې له خبریالانو وغوښتل شول چې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې ولسته د خپلو رسنیو له لارې عامه پوهاوی ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. زموږ خبریال رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې نن د جنوري په 14مه نیټه په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد د 200 واکسینو د تطبیق درې ورځنی کمپین پیلېږي. په جلال آباد کې د یونیسف نړیوالې ادارې د جنوري په 14مه نیټه د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ښوونیز سیمینار جوړ کړی و چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو د سیمه ییزو رسنیو یو شمېر خبریالانو ګډون کړی و. په دې سیمینار کې د پراجکتور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو پر تاریخچې سربیره د پولیو د خپرېدو په عواملو او له دې وایرس د مخنیوي په لارو چارو ار اړخیز بس وشو او له خبریالانو وغوښتل شول چې د خپلو رسنیو له لارې د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ولس ته پوهاوی ورکړي. د سیمه ییزو رسنیو خبریالانو یاد ښوونیز سیمینار د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ګټور وباله او ژمنې وکړي چې په دې برخه کې به ولس ته د خپلو راپورونو له لارې پوهاوی ورکوي. په لغمان ولایت کې د رغون راډیو خبریال ایمل خوشبین چې په دې ښوونیز سیمینار کې ګډون کړی و مشال راډیو ته وویل
ډیر ګټور ورکشاپ و چې څنګه دغه ساري ناروغۍ یو انسان نه بل ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره باید موږ څه وکړو او خبریالان کوم مسؤلیت لري چې د مایک له لارې ولس ته هغه پیغام ورسوي. نو انشاءالله چې له دې وروسته موږ لاړو خپل رسنیو ته خپل ولس ته به دغه پیغام رسوو چې څنګه کولای شو له دې ساري ناروغۍ څخه زموږ ماشومان خوندي اوسي.
په کونړ ولایت کې د زلا رادیو ټلویزیون خبریال احسان الله وطندوس وویل په دې ښوونیز سیمینار کې چې د پولیو په اړه څه زده کړل د خپلې رسنۍ له لارې به یې ولس ته وړاندې کوي.
یونیسف د خوانه مونږ ته ټریننګ راکړل شو د پولیو په اړه چې پولیو څه ډول ناروغي ده او د څه ډول رامنځته کیږي او انشاءالله په راتلونکي کې به موږ د خپلې رسنۍ د لارې خلکو ته عامه پوهاوی وکړو او موږ ډېر څه زده کړل. موږ به خپلې تجربې له اوریدونکو سره او خلکو سره شریکې.
په ننګرهار کې د کلید راډیو د نشراتو مسؤول فقیر محمد فقیرزی هم د پولیو په اړه د دې ښوونیز سیمینار ګډونوالو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه به وکړي چې په خپلو راډیو خپرونو کې د پولیو په اضرارو او د واکسینو په ګټو خلک خبر کړي.
نننی د پولیو په تړاو جوړ شوی پروګرام ګټور په دی و چې موږ پکې ډیر زیات معلومات ترلاسه کړل او په راتلونکي کې مو پلان دا دی چې په خپلو ریپورټونو کې عامو خلکو ته هغه چې د پولیو د واکسین په تړاو معلومات نه لري او یا غلطو تبلیغاتو د هغوی د دې واکسین تطبیق مخنیوی کړی دی معلومات ورکړو او هڅه به تر ډیره دا وکړو چې په راتلونکو کې په خپلو پروګرامونو کې د خپل مسؤلیت پر اساس د پولیو یا د فالج د اضرارو په تړاو د پولیو د واکسین پر ګټو باندې ولس خبر کړو.
د یادولو ده چې په 1940 زیږدیز کال په افغانستان کې د پولیو تطبیق پیل شو. په 1990 زیږدیز کال د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو چې په کال کې سلور دورې په مسجدونو کې ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکول کېدل، خو هغه مهال په منظمه توګه د پولیو پیښې نه ثبتېدې. خو په 2000 زیږدیز کال کې د واکسینو کمپاین له جومات نه کور په کور د تطبیق چارې او د پیښو ثبتېدل پیل شول. خو د 2021 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، یو ځل بیا د کور په کور د واکسینو د تطبیق پر ځای په مسجدونو کې د واکسینو د تطبیق اجازت ورکړل شو، چې د 2022 زیږدیز کال د واکسینو د کمپاین لومړی کمپاین به هم د کورونو پر ځای په جوماتونو کې تطبیق شي. په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې مسؤلین وایي چې د پولیو پر ضد په دې 3 ورځنی کمپاین کې به په ختیځ زون کې تر 1 میلیون او 100 زرو پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي د واکسینو 2 څاڅکي ورکړل شي. پولیو په نوره نړۍ کې محوه شوي، یوازې افغانستان او پاکستان هغه 2 ملکونه دي چې لا هم پکې د پولیو وارث گردش کوي او د مخنیوي لپاره یې وخت په وخت د واکسینو کمپاینونه تطبیقیږي.
درنو اوریدونکو، دا راپور پرون ثبت شوی و. نو په ننګرهار کې او د افغانستان په نورو برخو کې د پولیو د واکسینو د ورکولو 3 ورځنی بهیر پرون پیل شو چې نن دویمه ورځ ده او سبا به هم دوام کوي. له یوې دمې وروسته بیا هم درسره.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو تند غبرګون پرولې چې پکې د طالبانو په حضور کې 2 افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په هغه هیواد کې پر موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې ان چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي، روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځنې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند، د هغوی ملي ارزښتونه او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د جوړې او د جنوري پر 15مه پر ټولنیزو شبکو د خبرې شوې ویډیو د یوې برخې لغه پیلېږي.
ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د 2 هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر زازی هم د زازی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوندته د ورپې خطر له وجې خپل ځای ځګه نشي پټاګه کوله، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي، دا ټول غوډون چې پښه غوډون چې د ځاځي اصلي اوسیدل کې او موږ یې اصلاح ورته وایي چې خلیفګان خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینې سیمو کې چې دوی حکیمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو ورځ پرې دلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود راماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرکتي. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیو غانم یو څو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما جنگ په ډولونو په اتڼونو رمانځلای ده چې موږ جنگ ګټلای ده، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغم اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو دا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقی مرکز ل زدکونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی. سیاستوال، د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ډول سرنې اتن تپا منګه رباب دا پدې پیړې پیړو نه زبوګه پوجرو کې خلکو په پدې کې پښګولم کوله، او زبوګ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبوګ ولسی ادب چې دی په هغه کې زبوګ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی، او زبوګ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. په دې کې شروع تبا کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبوګ سندره وجل دي، زبوګ موسیقي وجل دي، زبوګ شناخت وجل دي. دوی دیر لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه، جنډې کې څه ډوک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي، دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي، بس د آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاهان یو. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشاونه کې ځکه چې دی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل. د هغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول، او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا د هغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې، کوم فورمونه دي، پکار چې مونږ دغه خپل ستونزه، دغه خپل خبره هغې ته ورسو، خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
اب در کے خدایا نو جڑ لینا
افغانستان په خوست ولایت کې طالبانو ځایی هنرمندان زورولي خو هلته د پېښور په ډبګرۍ کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دوکان د پخواني مالک سمندر خان دوه لمسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. حماد 22 کلن دی او وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې 3 تاره وي خو د نورو ژبو د موسیقۍ لپاره د 4 تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترکزی هغه دوکان ته ورغلی او دا رپورټ تیار کړی.
دوش کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د 12 پورې سبق ویل دی. بیا د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې 2 جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې لکو لرګي کې څه فرق سی بیا
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي بل هغه لرګی پوخې صفایي دامون غزین را غوړو
دا لرګي ګرانه
کوم ماشين کې دامون کټکو زم ماشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وو کو به عدالت راوړو.
تقریبا دا سید 15000 روپو پورې دا باب
سمپل رباب په درته جوړ کو خراب په
نرموالی به ډیری کنه دا زین ربابونی یغل تاسو ما سی رباب ته نه واځي زغه ګومه جزی 15 منټه وګورم زما د ګوتې د استو کې کم دی دغه کې زین زین وخت دی باندې پولې مرخ کاره کې
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره 4 تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
دولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد به چې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په وګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهېنه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پول چتی وس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړل شو. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولیا وو.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
یو فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زده پښتو فلم ستار شاهد خبرې کومه
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلی زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهې پورس په دوو، د شورو پورس په یوه نیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شئ.